Salamana, stalima shay, da mazigar tsalur bajidi, tasis moha, klasa de radio nauris mungadeh paravane, dera barha microphone sasi program tazangal shivi, hudrahim randi, da de sat khabaruna. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن ویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د وینې خطې پر مهال دوه افسران وژل شوي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهین په ولسوالۍ کې رامنځته شوې. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشیندار درې ټوپکې لاسي بمونه د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړي چې د سیمې د ثبات او د ترهګرۍ او قاچاق وړونکو د مخنیوي لپاره یې خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د پولیس یو قمندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی. په دې پیښه کې چې تیر ماښام وشوه د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قمندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت څیره وه. په تیرو څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت یو مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت داعش په لسګونو مشکوک غړي نیول شوی دی. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حملې وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 124 مشکوک څخه زیات کسانی او یو سلو 15 نیولی دی. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. اسرائیلو نن ایران ته د جاسوسي په تور د یو اسرائیلي د نیولو خبر ورکړی. دا کس څو ورځې وروسته تر دې نیول شوی چې ایران یو ایراني اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړه. په اسرائیلو کې نیول شوی کس تورن په بخښنې سره په اسرائیلو کې نیول شوی کس تورن کس څلویښت کلن دی چې په ریشو لستون ښار کې ژوند کوي. د اسرائیلي پولیسو او استخباراتو په ګډ اعلامیه کې راغلي دي چې پر دې کس د پخواني صدر اعظم نفتالي بنت کور ته څیرمه عکس اخیسته. په بیان کې ویل شوی دی چې دې سړي په خپل ښار کې د بېلابېلو ځایونو عکسونه اخیستي دي او د پیسو په بدل کې یې پلورلی دي. او د افغانستان او زمباوي له 900 کلونو د کم عمره کرکټ ټیمونو لوبه د باران له امله ځنډېدلې ده. د 500 اورونو دا لوبه نن په پلازمینه هراري کې پیل شوه. لومړی بیټنګ د کوربه هیواد لوبغاړو پیل کړ چې د لوبغاړي په سوځېدو سره 24 منډې وکړې. بیا باران شو او لوبه وځنډېده. دا لوبه د هغې لړۍ برخه ده چې پکې د پاکستان له 900 کلونو لږ عمره لوبډلې هم برخه اخیستې. د افغانستان کرکټ بورډ څرګندوي چې افغان لوبډله به د شنبې په ورځ له پاکستان سره مسابقه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. درنو اوریدونکو السلام علیکم، عصمت څاروانیم. میکروفون ستاسو خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوی ډلی د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 to 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموما دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړی شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کیږي. تیر کال د امریکا د فضایي څیړنو ادارې ناسا لخوا په خپرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوی ډیلی په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنگلاديش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکی جوړوي، خو دا یوازیني هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 99% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونه وایي د ککړې هوا د تنفس اولو له کبله په کلني ډول 1,000,000 انسانان مري. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکي وایي د ژمي له راتګ سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکي شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنې، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سون توکي کاروي چې د هوا ککړتیا یې زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو د خپلو درنو میلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقق. دواړو ته هر کله وایم. دغه راز به د خبرونې په وروستۍ برخه کې د چاپیریال ساتنې له یو بل متخصص ساحل دوران سره یو لنډه مرکه هم ولرو. لومړی سلیمان خیل صاحب، تاسو ته هر کله وایم. عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لویو ښارونو کې، دلیل یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، همچنان تاسو اندرون مېلمه ته. دقیقا په کابل همداسې سږ کال د راپورونو پر اساس سره ترڅنګ نور افغانستان غټ ښارونه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینې حالات کې دا هوا ککړېږي، خصوصا که کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل د هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده، او په دې وروستیو کې نفوس بې اندازه زیات شوی ده. هغه ترڅنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر ساختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډېریږي، اصلي ترین هیلت یې دا ده چې دلته اکثرا کورونه اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستانډرد باندې کورونه بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټې چې هغه د دود یا ککړتیا ډېر لري. دغې تر څنګ تاسو که متوجه شوي یاستئ، په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي. هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي، هغه اکثرا چې ما په خپلو سترګو لیدلي دي، هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي، چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغې تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخت ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. دا اوس مهال که ټول کابل کې وګرځئ، تاسو په یو ملي بس پیدا نه کوئ چې تاسو له یو اسګانه یا له یو سیر نه بل مسیر ته بوځي. نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي، هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي، هغه په کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه یې ټیټ دي، هغه څنګ چې تیل کیفیت دومره ښه نه ده او موټر چې دي ډېر پخوانی دي. نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا دغې تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي په شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله لا کمه کړي او خلک د دې ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده. که هر چیرې اوسې خلک بیا افغانان او منډۍ ته خلک خار وایي، بس کابل هر څنډې ته خلک روان دي او منډۍ ته ورځي، هماغه د افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده. نو ځکه د کابل داسې یو پراخ او هر اړخیزه ښار نه ده. نو دغې دغه ټول عوامل دي چې د کابل د هوا
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب، تاسې د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولي ژمنونه دمره امکانات شته په افغانستان کې لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولیږي، فلټرې کتل کیږي، فلټرونه ور بدلایي چې دا ککړتیا ډیره خبرنه کی. په دې سربیره د ډیزلی موټر هم وای ډیر رول لري نسبت پټرولی ته، دا هم وای هوا ډیره ککړوي. دا څنګه ده خبره؟
او د پیټن ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډیره کړې ده. هغه ډیزلی موټر دي که هغه پټرولی موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300 زره موټرونو ډیر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټر دي. دا چې اکثره نور ولایتونو نږدې ولرې ولایتونه خلک وزارتونو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه زی و راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاری دا مسائل چې دي، هغه تر څنګ د بلندنزلې چې دي اکثرا ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. زه دغه نن خپل شاهد یم چې شارناو نه راتلم، په شارناو کې چې یو اصلي ترین نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټره مکمل دا کوم دود یا لوګي چې د په هوا ته یا خپرېده. نو دغه مخنیوي هم مشکله ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بخلاص سو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بله، تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا به ککړوي او کنه، ځکه چې ژمی د پښیمې کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو د اقل استعمالوي. شاید یو لږ دام وي چې پښیمې چې هوا ډیره خراب ده په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د سون توکي ډیر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
په هر حال کې چې د کاوا دیوا کټړتیا شاخصو ته څنګه موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا کټړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې اوکاس خپل پستر ګوینی چې په دغه هوا کې څه شي ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې په مخکار کې، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې ډېر د فقیر خلک اوسېږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي جوړونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا د هوا ککړتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعض خلک مت مال دلی دي چې بعض خلک حتی دا استفاده سوي موبلاین دي موټرونه چې پاتې کی دا سوځي. نو په مجموع کې دا عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغه تر څنګ ګوره، موږ د شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکای ښار ده، 2 میلیونه نفوس ته ژوند کوي. نو 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي. ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یا طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي، په مجبور کې دا عوامل چې د هوا ککړتیا سره ده.
بله، ډېره مننه، سلامات اوسې. اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتن متخصص ده. مدقیق صاحب، تاسو ته مرکلی وایمه. یادونه وشوه چې وایي په افغانستان کې خصوصا لویو ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د شاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټی د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټی په څه شکل سره هوا تصفیه کوي.
ډیر مننه سلام تاسو ته.
اوریدونکو ته د پروګرام ملمت د ونو یا د شنو ساحو اهمیت چاپیریال کې ډیر زیات د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو څېګنه یا ګټه داد سه شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي موږ د چاپیریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي دلیل چې دا ولې فلتر ورته وایي دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو د ونو خاصت داسې داسې یو لوی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده د اکسیجن هوا ته آزادوي یعنی تولیدوي او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړی هغه جذبوي یعنی ولې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات پورې د موږ ژوند په پورې تړلی ده دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو معنا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ په د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنا څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده، د لډیرو کلو ډیرو پاکلو رئیس د ستونزه روانه ده او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لوخت کې دا ښودلې و چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې له ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو چې مخکې تاسې میلمه غوته اشاره وکړه دا ډېره زیاته ده. یعنې په دغه وخت کې تقریبا 20% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاري وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سیوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و نسبت له ځینې چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله جواب د تا سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي، یعنې برق باید ولرو. برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې له 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له ونه استفاده کړي. په ډېرې خواشنۍ سره هغه ارزانه منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړي او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپله ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کی برابر دی کی د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې د عمر د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو، په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي د ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د لویو ښارو هوا پاکه وساتو، باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو او هغه ته باید توجه وکړو، هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی ته باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده، کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو، خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي، هغه کچه البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي، دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې، د دغې هغه څپه ټیټه راځي، داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي، لکه سپینسارې ښځې یا سپینګیري نارینه او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې دې کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید له کورونه ونه وځي. ښه ده چې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمر شي، هوا لږ توده شي، بیا کوی چې زمونږ له کوره ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګمان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل هر اقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
ډیره مننه سلامت اوسې. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوی ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوی ممکن نه دی. یو شی ته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا دی چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کور سي جوړوي څومره کمه انرژي پکې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر، په دې اړه خبرې وشوې. سلیمان خیل صاحب، د شاروالیو په ونډې په اړه که خبرې وکړي، شاروالۍ تر څه حده پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلق داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دقیقا دغه ترڅنګ چې هر یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، شاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم او کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک له باندې هم خپل اقدامات ولري. دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پی ډي اې کې کوم کوم وخت حیران کیږم چې دا څنګه لکه قانون دی، څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټولو باندې فلټرونه نصب کوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. بیا له بلې خوانه دلته د سون ټوکې په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی د یو خوانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوی لپاره عامه پوهاوی وکړي تر څو هغه دې نه کاروي یا د اقل ته ورسوي، هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق دې وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په ټون کې دومره قیمت دولت تعین کړی ده څو بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فلحال کوي، لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانوي باندې فلټر چې کوم ستا دي هغه باندې نظارت کوي چې خپل فلټرونه دې ولګوي، او د کڅوړ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک لینک مرلا کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي ایکوسیستم لپاره دی هوا ککړتیا لپاره او د ښار ښکلا لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې ده اوس هغه تجارتي کړی ده چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي هلته به مختلف زینتي بوټي به وي هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د ښار ایکوسیستم له منځه وړي او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې ترسو هغه ساحه نه ګټه اخیستی اوسي آرامش پکې پیدا کیږي هوا ککړتیا له منځه لاړ سي ایکوسیستم دې جوړ سي او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسیږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي. شنه بوټي ډېر لږ دي خو نفوس په ډېرېدو ده. زیر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي او دې خواته ښار متمرکز دی او ځي کې دغه ټول ستونزې دي چې ښاروالي دې ته باید فکر وکړي. دې ته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوی کابل ښار په نامه بل کابل جوړیږي او فیز 1 فیز 2 کار پر روان ده. دا خیر ده هم ده خو دغه ته کم منابع کم شي ځایونه کوم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي. دا دې تجارتي نه کول پکار دي ځکه دې سره کولی شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاکه وساتو په اوړي کې خپل تازه هوا ولري او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالي مسؤلیت ده.
بله ډېره مننه سلامت اوسې مرقیق صاحب. د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایس چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه دا ده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډېری وي. دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان صاحب مخکې دې ته دې سوال ته زه تبصره پرې ولرم ځواب درکړم. غواړم یو مسلې ته مخکېني سوال په رابطه باندې اشاره وکړم چې د چاپېریال مسایل د چاپېریال ککړتیاوې او د هغو مخنیوی دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا د یوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د هغوی د قانون په اساس نه پوهېږم چې قانون به اوس هم نافذ وي او که هغه به هم په تعلیق کې وي. د هغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین مقررات پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېرې خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالي یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپېریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو. د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپېریال ته توجه وکړي چاپېریال پاک وساتي دوی به ممانعت کوو. دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل هغوی ته د جواز ورکولو او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالي و او ښاروالي به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپېریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول تاسو مجبوره وایي دا سکتورونه باید وتړئ او د دې فعالیت باید ودروي. د دې په مقابل کې به ښاروالي له دوی نه دفاع کوي. یعنې دا یو مسؤلیت دی د کابل ښاروالي نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي. خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام دی چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي چې د خپله د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس یې وخت نه ده. د دې په څنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره په څنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دوی ته لاس لاندې نیولي دي او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدیږي. دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت ترسره کړې وه، په یوه کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینه او بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده،
تمه په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې وه چې خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس دا اوس موږ او تاسو خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده، او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره داسو ګریوان دي او پر شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمی اصطلاح ده، هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات دي چې هغه په سترګو نه لیدل کېږي، ولې د مقیاس اندازه یې په لس ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کېږي. د هغه ذرات دي چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطحې نه پورته کېږي او په هوا کې معلق پاتې کېږي. نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل، دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو. د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري، کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې، دا به دوی دا پرېښودل به چې اوبه یې راوړي د ټیټو ساحاتو ته، او دا به د سرکونو غاړې نمالته وچېدل. بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنی دا هغه شیان دي، هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو، او دولتي ادارات د ښاروالۍ په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاسته راورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډېره مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، پخوا چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کاله مخکې، یو ډېر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه و چې د کابل په شاوخوا کې دی. یو ویل چې دا بټه لوګي تولیدوي او ډېری تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شاید چې هغه به وس هم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده له دې دوو ناحیو؟
په ټوله کې زما د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي، دا په تدریجي شکل باندې اوس له کابل څنډو نه لږ لرې شوي دي. بعضې تلې دي، بعضې دولت دې ته اړ کړي دي چې د خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټۍ د دې ځینه دي وباسي. خو څنګ د حساب سپسایو کې لږ پاتې دي، یعنې په دغوټو بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا، او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده. او دا یو ډېر مهمه او دقیق خبره ده چې ډېر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په کې. دغه اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډېر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې
سید سلیمان خیل صاحب، چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي، دوی خو کولی شي سولار ولري که سولار د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تبلیدولی، دلیل یې څه دی؟
دقیقاً لکه څنګه چې منتقد صاحب وویلې، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا ده چې دا یو نوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو ګورئ په یو ډېر واضح او لنډ مثال تاسو درکړم، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې دغه اوس اثاري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې خپل سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتل پکار. دوی د خرید ساتلو لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري، نو داسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر یې د یو ساعت کې داسې وایي چې په سلهاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولار ته چې دغه کمپنیګانې د مالي لحاظ نه هم کولای شي دغه کار وکړي، سولار واخلي، شمسی واخلي، شمسی دی ولګي او جنریټر ته لري کې چې سړي رساتو دی برق ورته وسی. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شو کوي. خو دغه باید څوک وکړي، دغه پالیسي باید مخابرات وزارت ورسره جوړه کړي او په وزارت د مخابرات به خلکو ته ووایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلئ، ځکه جنریټر او انسان هواګانې خرابې شوي دي، نو دا موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت سره مختصي همداسي نور شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځان ته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري. د متیزیس اداره هر اداره سره کولی شي په همغږي کې کولی شي شرکتونه کوم کارخانه چې دي هغوی ټول وهڅوي چې تر څو شمسی یا سولاري برق سیستم ته ځانونه واړوي. نو دا یو هر اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کېږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي. که چېرته برښنا وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دغه خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، دونه ظرفیت نشته چې ټول اتصالي د ساته برق ولرو. نو ضرور ده چې راځي سولار وکاروو. نو سولار یا شمسي کارولو لپاره نو دا خو د متیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو د یو بل په همغږي سره کولی چې دا کار په افغانستان په هر یو وګړي
باندې یا هر شرکتونه چې هغه د دې توان لري. سلیمان خان، مل د شاروالیو مسؤلیت څه دی یا شاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې شاروالی کولی شي مثلا د عقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولار نه کار واخلئ؟
خود دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافع صاحب وویل، د نیپا چې یا د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي ساز یا قانون ساز اداره، هغه د قانون دی جوړ کړي، دا قانون دی د شاروالي او دغسې د نورو اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لاره نه، حقوقي لاره نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړوي، خو چاپیریال دسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چا ته مشخص قانون چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس، داسې خو شی نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د شاروالي ته، وزارت داخلې ته، نورو وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي په خلکو باندې.
بله، ډیره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و دی، کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه چې
بله زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تېرې ادارې د تېر حکومت د کړنو د مدافعین واوسم. هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې، خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هېوادوالو ته ووایم چې تېرې ادارې د چاپیریال پیسہ کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وي چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چیرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او د هغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا په هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي، په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبه ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې، که د اقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو. موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو، دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو، اوس هم لرو، او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بالاخره هغه تطبیق کړو، زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکو وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو، هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې او ستاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغه اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوسمهال پلان ته ضرورت لري او ډیر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډیره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنې داسې یو نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتا هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ څنګه کولی شو، څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاک انرژي برابر کړو. سدا نه کې د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي، د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شارکونه چې جوړ شوي دي، اکثریت دغه لوړ منزلونه چې لري، په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کی او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون نه منځته راځي دا فلتر شي او د دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د سخاوي چې دي، د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول شي او د هغو مخنیوی وشي. د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په ښار کې دي د باربري نقلي وسایطو د تګ راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله صاحب،
خصوصا نقلي وسایط ډیزل څه دی د دوی په ماشینو کې. نو دا څه
مسئله ده؟ سلامت اوسئ مدخر صاحب کوربدان سلیمان خیل صاحب. یو شای چې په ایران کې چې الته هم هوا ډیره زیاته کړه ده او په ځلونو لکه مدخر صاحب اشاره وکړه ویلته پیشبینی شوی په قوانینو کې، لیکن الته عملی کوي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او شوانزي رخصت کې. یو بل کارم کړی و چې یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي، یو ورځ جفت او یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله. کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي، فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي؟
او بالکل، د ایران، د پاکستان او د هندستان د هوا کړکۍ عین په افغانستان غوندې ده، لکه هغوی هم دغه ستونزو سره مخ دي. خب لکه څنګه چې متقد صاحب وویلي، مونږ په لنډ مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په داسې واضح ووایي چې په یو میاشت کې یا په لس ورځو کې چې خلکو ته ووایي چې د هوا ککړتیا دغه حل لاره ده، دا داسې مونږ نه شو ویلای او هېڅ امکان نه لري د خلکو، ځکه دا د پخواني د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت ته رسېدلې ده. نو یوازینی کار چې مونږ کولای شو خلکو ته ووایو چې ځان وژغوري د هوا ککړتیاونه،
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي، مثلا یوه لارې دا وه چې دفترونه بند شي یوه ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې، درې ورځې په اونۍ کې، یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په هغه ورځ رخصت شي، دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل، دا 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 ډېر حال لري کېدای شي، لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضې ځایونه دي، تقریبا اکثر ځایونه د کابل اکثر ناحیې چې دي هغه د هوا غلظت د ذراتو غلظت ډېر زخته زیاده، یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټولو وګړو دپاره، ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو دپاره یا ماشومانو دپاره، ټولو دپاره
سلامت کوربدان شغله سید محمد سلیمان خیل او ولی مدقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، سلامت وسیل اوریدونکو هم منندوی. د چاپیریال پیژندنې له یوه بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي، او لومړی مو ورڅخه پوښتلې دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی، دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان د زکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیز ډیر چټک دی، نو دلیل مختلف دی. کومګه ګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچ او نیمه وچ سیمه کې موقعیت لري، چې دا ډول د سیمه اکثرا ته د تودوخه د لوړېدو او د ورخه د کمیدو په وړاندې ډیر حساس دي. همدارنګ ک بلې برخه ته مونږ اشاره وکړو، په غرنوي یخچالونو تکیه ده. افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي، او د تودوخې زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي، چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چیرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو، کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي، د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چیرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو، نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې، تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تیر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده، تر یو حده پکې کار شوی ده، خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرونې سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیز کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیز وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه مند نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي، خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته، په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شاوخوا پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي، لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل د موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مضر ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته موږ وګورو خارج جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبیعي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لویو ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لاره هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وایي سکاره نه سوځوو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځوو، ربړ نه سوځوو، فلانی شی نه سوځوو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي دپاره په افغانستان کې چې د دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي، لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، د بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویلي، د پاکو سون توکو ترویج کې دا روم ترویج چې نه هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه دي شوي چې یودم لکه بدلونونه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې، که چیرته مونږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه منځ ته راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي، لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو او لرګیو یودم منه شي، باید ورو ورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او لږ مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوي بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي، لکه دا هم یو د حل لار ده. دا هم پوهاوی وشي، خلکو ته وویل شي چې لکه دود دی غوی کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والي چې ډیر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول، د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو، لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د هغوی لکه ماینه وشي، چې دا د دوی د سون دغه چې دی په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارش نه فضا دا ډېر رول لري، که چیرته په د کورونو مخه کې، جوماتونو کې، ښوونځیو کې، سړکونو کې شنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي، نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته مونږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي، نو کوچومرم هوا خرابې یا ککړېږي په مغه اندازه چې مونږ شین پوخخ یعنی زیات کو په مغه پیمانه به مونږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسو زول یو بل لاره هم دا ده چې خلکو ته دوي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په مغه استلاوي دا باید نسو زول شي او د پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو نه یو کلیو ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبر وکړي چې څنګه مونږ د دې د ککړتیا نه مخنیوي وکړو، حل لارې پیشنهاد کړي، عامه پوهاوی وکړي. مخکې ما یادونه وکړه کوو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړی حتی تر افغانستان پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیسټمونه مثلا موږ ویل شو سولر سیستم چې حتی په کلو باندو کې خلک ته ګټه اخلي کده د ترویج یا استفاده زیاته شنو د هوا د ککړتیا نه په ډیره پیمانه موږ مخنیوي کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوي وزنی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه، همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوخخ د ارزښت په اړه چیرته مونږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې، نو شین پوخخ رول زخته زیات دی ځکه مونږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوخخ وي، مثلا مونږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو، نو دا په زرګونو حتی مونږ کولی شو د یو ولایت یا یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوخخ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو مونږ کولی شو د یو سفر په توګه د هغه نه مونږ ګټه والو، او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سفر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوخخ زیات شي، شین پوخخ شتون لري، د شین د پوخخ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي، نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا مونږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کم وي. که چېرته افغانستان کې مونږ وګوریا نړۍ کې په خو په افغانستان کې به یو ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به مونږ مثال ورکو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی، هلته شین پوخخ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه مونږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی، او یا بیخي نشته او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغېز یا واقع کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوخخ شتون چې هلته شتون لري، نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوخخ ډیر مهم دی او رول لري، او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځوړلو د یو لوی کویل شو لامل حسابېږي چې شین پوخخ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کموي.
پپ خانی پلونو جیون بدل گردون lamba dekhma zama janan bappa khani plono jeval bedal gardon lamba dekhma zama janan patthar to puri juda karne laman lamba dekhma zama janan ye dekhma zama janan